پاروان باشید. سروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فروغ صاحب، ستړی مشه درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو ډیپلوماتیکو هلو ځلو او لارو څخه کار اخلي چې د ایران او افغانستان په پوله کې د وژل شویو افغانانو د ادعا په اړه څېړنې وکړي. لومړی مو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه یې 850 طالب بندیان خوشي کړي دي. په افغانستان او پاکستان کې زرګونو کسانو د سردار عارف وزیر د وشل کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې او د عراق پولې ته څیرمه د ایران د سپای پاسداران درې غړي وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړي وي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي دي وویل فکر نه کوي چې درېدلي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر وویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته پکار ده چې پر هغو اصولو ودرېږي او عملي یې کړي چې په موافقه کې یاد شوي دي. طالبانو د شلتنو دولتي بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شلتنې نن په کندهار کې خوشي کړي دي، خو په کندهار کې تېره شپه تر ناوخته امنیت قمندانۍ ویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوي. له دې سره د طالبانو له لوري د خوشي شویو بندیانو شمېر 102 ته ورسېد. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه 855 طالبان خوشی کړی دي. د شورا په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر طالبانو داشمنی هم خبري کړی دي چې بیا به د جګړو لیکو ته نزي.
انا محمد دین ولز سیفدین ولادت عبد الله خان په کندهار ولایت تجربه ولسوالیم. الحمدلله موږ ډیر خوشاله یو.
نو محمد دین اوس د رئیس ول زوی د خوست ولایت سوبره ولسوالۍ سره به کړو شي دین کې د رسول او برسا کې ان شاء الله د دې کو
هم صابر استنه ولایت سره پر استنه جنگنامه کړل یا صلح خو بس.
د فبروري د 9 ټیل توافق سره سم چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ وشو، باید افغان حکومت نږدې 15,000 طالبان خوشي کړي او طالبان شاوخوا 1000 تنه حکومتي اسیران پریشتي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتونو سره دوامداره غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د بیرا لاین سره کتلی دي. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې کتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې کتنه کې د کووېډ 19 وبا او د افغانستان پر خلکو د دې وبا د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په اړه خبرې وشولې. مرسال ولسمشر خغلی سالی صاحب ټینګار وکړ چې افغان حکومت غواړي د کووېډ 19 ناروغي په اړه د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره په دوامدار توګه خپل ستراتیژیکو غونډو ته دوام ورکړي.
د افغانستان ولسمشر خپل لومړي مرستیال ته د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د افغانستان د حکومت د اړیکو او همغږۍ د مشرۍ صلاحیت سپارلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري د خبرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د سه شنبه تر ورځې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3,240 تنو ته رسېده او د دې ناروغۍ له امله 95 تنه مړه شوي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په دې لاریون کې سلګونو وزیرستانیانو برخه واخیسته. دوی د بشري حقونو له بنسټونو او نړیوالو ادارو وغوښتل چې د عارف وزیر د وژلو د پیښې پوښتنه وکړي. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې په یوه وسلوال برید کې سخت ټپي شو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د عارف وزیر وژنه غندلې ده او په دې برخه کې د پاکستان له حکومته د پلټنو بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. سردار عارف وزیر چې ځینې د پاکستان د دولت پلوه سخت دریځو له لورې چې ځینې وایي د پاکستان د دولت پلوی سختریزو له لوري وشل شوی، د می په لومړۍ نیټه په جنوبي وزیرستان کې په موټر کې روانو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او یوه ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېده د خلکو د غوسې او خپګان سبب شوه او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیزو خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرونې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په پیښور کې یوې لویې مظاهرې ته د پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال میر کلام وزیر وویل:
عارف وزیر شهادت دا په دې وطن کې څه اولنۍ یا اخرنۍ وکیا نه ده. مونږ خپل وطن د عزت د ساتلو دپاره مونږ به خامخا قرباني ورکوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داول د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل د دوی پیغام داده چې نړیوالو ته وایي چې دا پېښه څنګه وشوه، څوک یې عامل و، په څه ډول دولت د تروریستانو ملاتړ کوي، هغوی ته وسلې ورکوي او ساتنه یې کوي. د ټینګار وکاوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سوله ییز دی، پر عدم تشدد باور لري او یوازینۍ وسله یې اعتراض دی. د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ، په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړی مثبتې پیښې رسمن اعلان کړې. امام علي رحمان د سه شنبې په ورځ وویل چې د یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روغتیا وزیر نسیم عالمزاده ته بل دنده سپاري او پر ځای جمال الدین عبدالزاده ټاکي. دا فرمان پارلمان ته د تصویب لپاره واستول شو. تر اوسه دا څرګندنه ده چې عالمزاده چې د 2018 میلادي کال جنوري را پدې خوا د روغتیا وزیر وو، له لیله وزارت لیرې شو. 45 کلن عبدالزاده ډاکټر دی. د تاجکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په دغه هیواد کې 293 ته رسیدلی دی او تر اوسه 15 تنه د دې وایرس له امله مړه شوي دي. او وسلوالو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولې ته نږدې وژلي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس چې د سپای پاسداران مربوط دی دا خبر پرون ورکړ او څرګنده کړ چې په وژل شویو کې یو ډګروال دی. د تسنیم اژانس پر اساس د ایران د اسلامي انقلاب یو شمېر مخالفان هم د دیواندرې په شارګوټي کې چې د عراق له پولې نږدې 5 کیلومتره لرې دی وژل شوي دي. د بریټ کونکو په اړه په دې راپور کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د وژل کېدو په تړاو د تحقیقاتو لپاره لټولو ډیپلوماټیکو امکاناتو کار اخلي.
لیرانی چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي ترڅو د پایلو په رڼا کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي.
د افغانستان په شمال کې د غالیو صنعت د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی. په لغمان کې د نامعلومو کسانو له لوري د باغونو د وهل کېدو له ویرې د کروندګرو او باغدارانو خوب درېدلی.
دغه پیښې نه بعد یو دیقان هم د لغمان خوب نه لري. ټوله شپه د پټیو ته ناستې، خپلو ونو ته ناستې چې داسې نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي اره کړي.
د کورونا وایرس خپرېدو د نړۍ اقتصاد ته سخت ګوزار ورکړی، خو پاکستان هڅه کوي چې له دې فرصته استفاده وکړي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره عموما د یک شنبه په ورځو خبري شو، خو په اندې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وویل د ایران پر پوله د وژل شویو او شکنجه شویو افغانانو د حق او عدالت لپاره به له ټولو ډیپلوماتیکو امکاناتو کار واخلي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د ایران پوله ساتو ځواکونو لسګونه افغانان چې غوښتل ایران ته لاړ شي وهلي او بیا هری روت سیند ته غورځولي دي. په دې پیښه کې د لسګونو افغانانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې د ډیپلوماسۍ له لارې به هڅې وکړي چې د افغانستان او ایران پر پوله د هغه ظلم او وحشت قضیه تعقیب کړي چې یو شمېر افغانان پکې وژل شوي او شکنجه شوي دي. محمد حنیف اتمر دا خبره تېره شپه په یوه ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې دې پیښې افغانان سخت خوابدي کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال محمد هارون چخان سوری په کابل کې او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دي. شاغلی هیواد زیاته کړه
له ایراني چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي تر څو د پایلو پر وړاندې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي. د څېړنو هدف دا دی تر څو د پیښې کره څرنګوالی معلوم او عدالت تامین شي.
ګران هیواد بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفارت ته د سیشن بی پورس ډاډ ورکړ چې د ګډو څېړنو لپاره چمتو دی او اوس افغانستان د ایران عملی اقداماتو ته انتظار دی. افغان چارواکو ویلي چې تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېره اونۍ د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل شوي وو چې هلته وهل شوي، ټکبل شوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړای شوي چې ځانونه هری رود سیند ته واچوي. ایران ته د ورسیرمه پراته ولایت هرات چارواکو ویلي له هری رود سیند څخه 12 مړي ترلاسه کړي دي. پرون په هرات کې یو شمېر مدني فعالانو د ایران سرحدي ساتونکي د بشري حقونو په تیری تورن کړل. د فعالانو د ولایت د ودانۍ مخ ته غونډه وکړه. د دوی له ډلې حلیمې پښواک ازادي راډیو ته وویل دا وایي دا لومړی ځل نه دی، دوهم ځل نه دی چې داسې جنایت د ایران د حکومت له لوري د افغانستان پر ملت کې شي. موږ له خپل حکومت هیله لرو چې غلی نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ لیکلی دي چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنو او خلکو په دې اندېښنو کې ځان شریک ګڼي چې راپور ورکړل شوی دی چې افغان کډوال د ایران پر پوله وژل شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د دې پریکړې ملاتړ کوي چې د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د متحده ایالاتونو د سفارت تر بیان مخکې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په خپل ټویټر کې له ادعا سره سم د ایران چلند وحشتناک بللی و او لیکلی و هغه کسان چې مجرم وپیژندل شي باید حساب ورسره وشي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې دا مهال 2 میلیونه افغانان له اسنادو پرته او نږدې 1 میلیون نور له اسنادو سره په ایران کې ژوند کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبروند سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 نیو او اف ام 0.5 صفه اوري. د ازادي راډیو د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. هله ده چې اوریدلې هیر نه کړئ. په رواني خبرونې کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د دې وایرس د خپرېدو لکبل هیوادونو ته د مرستو او په دې لړ کې پاکستان ته د مرستو د رسیدو په باب هم یو مفصل راپور لرو. خو مخکې تر دې د لغمان کاروانګر وای د نامعلوم دشمن لخوا سمرته د رسیدونکو ونو بوټو د وهلو لویری اوس ټولش په د خپلو کاروندو په ساتلو سبا کوي. د لغمان اوسیدونکو وای چې که حکومت د ونو او بوټو د پریکولو د لمړی پیښه عملان پیدا او مجازات کړی وای نو په راتلونکي کې به چا د کاروندو د ویجاړولو جرأت نه وکړي. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د لغمان اوسیدونکو وایي چې لتیرو 2 میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي له منځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې که د ویجاړې مخې وننیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکي وایي چې که حکومت د ونو او بوټو د پرې کولو د لومړۍ پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو په راتلونکي کې به چا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای ښه کړی. د دوی له ډلې فهیم او محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
کروندګر مثال هغه خواره یې په بول او شي او هغه شي د هغې د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغه یې اغستلي هغه پیسې هغه واخلي سره ورکي ورته او هغه چې سمر ته رسېږي د سمر نه مخکې دا ظالمان بے رحمہ خلق آرکھئی دولت نہ دا غختن دا چھ دا جدی سیڑن او کی
دغه پیخن بعد یو دی قانم د لغمان خوب نہ لری ٹول اس پد پٹیو تناسی خپلونو تناسی چ دسن چ ننش پیا سباش پراش او دیم دغه بوٹی آرکی او دا رومیانو یا د بادرنگو بوٹی او باس او پٹی کی ورتو ور دینو د دی قانانم خوب نشتا دا ٹول ہر یو دی قان ناز خپل پٹی تا نو د حکومت نم بیا دا جدی غختن دا چ د خلق گر کے خپل ذات ہے وہ رسائی
دا پداس حال کې دا چې تازه دوري میاشتې پاتويشته منېټه نامعلومو کسانو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ دی وو سیدونکو محمد صابر د بادرنګو او رومیانو دوه جریبه کروندې لمنځه یوړه چې لایحه عاملین ندی مندل شوی. تر دې وړاندې هم نامعلومو کسانو د تیرې وری میاشتې په 12 منېټه د شپې لمخې د لغمان د مشالې کمر د سیمې دی وو سیدونکو حاجی دورانی د میولرونکو بوټو د بنشاو خوڅلور سوه میولرونکو بوټي ارکړي وو چې عاملین لا هم نه دی مندل شوی. د لغمان د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډیره ټولنیزې ستونزې او تربګنۍ ځای لري او په خبره یې چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي کېدای. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پیښې عاملین ژر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمونږ امنیتي او کشفی ارګانونو باندې کار کوي ان شاء الله ژر به عاملین ونیول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونه وړ ده چې میولرونکو ونی بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاری او خاموشۍ په ګټه اخیستنې لمنځه وړل کیږي چې له کبله یې د کروندګرو ترڅنګ د لغمان ټول اوسیدونکي اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینی اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سهرګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په لغمان کې مو د کروندګرو اندېښنه واورېد. په شمال کې د غالۍ اوبدونکو اندېښنه هم واورې. د افغانستان په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنه وایي چې په دغه ځون کې د غالۍ اوبدنې صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د هیواد په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنې مسؤلان وایي چې نړیوالو بازارونو ته د افغاني غالیو د صادراتو کموالی د لوړو تعرفو لکبل او دغه راست د ځینو نورو عواملو لکبل د غالیو اوبدلو صنعت په ختمېدو دی. له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیب زی راپور واوري.
په شمال زون کې د غالۍ اوبدونکو ټولنه د هیواد په شمالي ولایتونو کې د غالۍ اوبدنې د صنعت د لمنځه تلو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد وایي چې افغاني غالیو ته په کور دننه د بازار نشتون د لوړو تعرفو وضع کېدل نړیوالو بازارونو ته یې د نلیکت او ګاونډي هیوادونو ته د دغې غالۍ د قاچاق په دلیل د افغاني غالیو تولید کم شوی دی. ښاغلی بیگزاد وایي چې هر کال په ټول افغانستان کې 2,000,000 متره مربع غالۍ اوبدل کېږي چې له 80% څخه زیاته برخه یې شمال زون ته ځانګړې ده. دغه په خبره د غالیو د تولید د سطح اوس مهال تر 500% زیات رالک شوې ده. هغه وویل تر 15 زیات تولیدي کارخانې چې په شمال زون کې فعالیت درلود دغوی کار له ماتې سره مخ شوی دی. که دا وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نورې ډېرې کارخانې به له فعالیت څخه ولویږي او دا صنعت به ډېر ژر له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست تاییدوي چې په شمال زون کې د افغاني غالیو تولید تر پخوا کم شوی دی. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې له ایران او پاکستان افغانستان څخه د بې کیفیت او ارزان قیمت فرشونو د رالیږد او همداراز د خلکو د اقتصادي سطحې د ټیټوالي له امله افغاني غالیو ته په کور دننه بازار نشته. ښاغلی سپاهي زاده وویل چې افغاني غالۍ همدا اوس مهال د ریل پټلۍ له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونه او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې اروپا او امریکا ته لیږدول کیږي. د هغه پاند چې په شمال ځون کې د غالۍ اوبدنې صنعت په ښه توګه نه دی مدیریت شوی او دا مسله د افغاني غالیو په تولید کې د لږوالي اصلي دلیل دی. هغه د افغاني غالیو د تولید د کموالي په اړه وویل: غالۍ د افغانستان د شمال ځون اصلي او بومي پیداوار دی چې تولید یې نسبت په خوا ته کم شوی دی او دلیل یې هم ناسم مدیریت دی. که دې مسلې ته پام وشي دا کېدای شي چې د افغاني غالیو صادرات بهر ته زیات شي. د افغانستان په شمال کې تر ډېر زیات ډوله غالۍ تولید کیږي چې تر ټولو مشهور یې قزل ایاق، خان محمدي او اندخوی غالۍ دي. د افغانستان ډېری تولید شوی غالۍ په قاچاقي ډول پاکستان او ایران ته لیږدول کیږي او د یادو هیوادونو د محصول په نامه نړیوالو بازارونو ته لاره مومي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقوقو د یو مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړي. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په یوه وسلوال برید کې سخت ټپي شو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېده د خلکو د غوسې او خپګان سبب شو او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیز و، خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرون یې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. له پېښوره د مظاهرې حال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راکوي.
په پیښور کې هم تیر ماسخوتن د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو او پهالانو لخوا په حیات آباد کې په یوه څلورلاره کې لاریون ترسره شو او په سردار عارف وزیر د نامعلومه وسلوالو لخوا د برید ترڅنګ په نورو وسلوالو فعالیتونو نیوکې وشوې. د پښتون تحفظ مومنټ دغه لاریون ته په خپله وینا کې د پښتونخوا د اسمبلۍ غړي او د پی ټی ایم یو فعال میرکلام وزیر وویل چې د پښتنو د جغورنې غورزنګ به په هر رقم حالاتو کې خپل مبارزه جاری ساتي.
اوس په کوم راستین سترګې شروع ده په دې وطن کې چې د عارف سعید په مرګ باندې د پنجاب د ګورنر لخوا بیا دلته یو جشن بناو شو. زه دا تپوس کومه د پښتون قوم نه چې دا تاسو ته څه مسج درکول غواړي چې عارف وزیر شهادت تا په دې وطن کې څه اولنۍ یا اخرنۍ وکیا نه ده. مونږ د خپل وطن د عزت د ساتلو دپاره مونږ به خامخا قرباني ورکوو، نورې به یې ورکوو، خو د عارف وزیر غوندې په نره به یې ورکوو، په خپله خبره به کلک ودرېږو.
د پی ټی ایم یوې بلې فعالې سنایي جاز د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې د هدفي بریدونو او وسلوالو فعالیتونو څخه په دا ډول غندنه وکړه:
د هرې ایجنسۍ د هرې ضلع د جرګې مشران وژل شوي وي. دلته که حق خبره کوي تا به وژني، ځکه نن وایم چې عارف وزیر صرف د پښتون ژغورنې کس و. دا غلطه ده، عارف وزیر یو پښتون و، ځکه دا ټوله وژنې ټوله ترهګري تړم په وزیرستان پسې یا په منځنۍ پښتونخوا کې، دا خو صرف د باجوړ د مومند او د خیبر او د وزیرستان کې سره. دا غلطه ده، ټوله پښتونخوا د دې په ضد کې ده. ولې په سوابه کې ترهګر تنظیمونه نه دي راغلي جوماتونه ته چې چندې غونډوي؟ ولې په مردان کې نه غواړي چندې؟ دا ریاست وایي ما ترهګر ختم کړ، دا ترهګر تنظیمونه څنګه راپاسي او په جومات کې له پښتنو نه چندې غواړي؟
د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر او د پی ټی ایم یو فعال رحیم شاه اپریدی هم په سختو ټکو کې د عارف وزیر او نورو وژنو غندنه وکړه او وی ویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ به خپله پرامنه مبارزه جاری ساتي.
مونږ به په تنظیم کوو، مونږ به په سیاسي شعور کوو، مونږ به خپل قوم ته خپل قوم ځوانانو ته تعلیم یافته ځوانانو ته د خپل جغرافیې نه به خبرو، د خپلو وسایلو نه به خبرو، د خپل پیاوړي تاریخ نه به خبرو.
که څه هم په دې لاریونونو کې د عارف وزیر تر وژنې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پنجاب د گورنر د سرګندونو په سختو ټکو کې غندنه وشوه، خو د پښتونخوا حکومت د عارف وزیر د وژنې د پیښې غندنه کړې وه او د سویلي وزیرستان پولیسو ته یې د پیښې د پلټنو او په پیښه کې د ککړ کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو هوډ څرګند کړی و. او د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې پولیسو د دغه پیښې پلټنې پیل کړي دي او په عارف وزیر د برید کوونکو د معلومولو لپاره یې یوه پلټونکې ډله هم جوړه کړې ده او هڅه کوي چې زر تر زره د عارف وزیر وژونکي ونیسي. تېره ورځ د پېښور تر څنګ په قله سیف الله چمن شمالي وزیرستان پشین لورلایی د جنوبي وزیرستان په واڼا ټانک کوټه کوچلاغ ډیرا اسماعیل خان او ځینې نورو سیمو کې هم دا ډول لاریونونه ترسره شو.
د عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې په پاکستان کې لسګونو زرو کسانو مظاهره کړې ده چې د مشال راډیو خبریالې د پېښور د مظاهرې حال راکو.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بانی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو نکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
سبا په دې خبرونه کې د افغانستان او ایران په پوله کې د یو شمیر وژل شویو افغانانو په موضوع بحث لرو. هیله ده چې دا بحث هیر نه کړي. خو اوس ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. اجمل انور ته کتنه کوي.
ټلیګراف رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې چې سر لیکي دي د کرونا وایرس په خاموشي په افغانستان کې خبريږي. د ورسپانې په وینا په کابل کې د 1500 کسانو په یو تصادفي ازمایښت کې څرګند شوې چې له هرو درې کسانو یو په کووېډ 19 وایرس اخته دي. د شمیرو ویره او اندېښنه پیدا کړې چې د افغانستان حکومت کولای شي د کرونا وایرس د نورې خپرېدا د مخنیوي لپاره پراخ اقدامات وکړي کنه. ټلیګراف رسپانه زیاتوي د ازمایښت د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا شوی او د دې وزارت یو چارواکي ویلي د دې سروې پایلې د خطر زنګ کړنګولې چې خلک باید بیدار او خبر ووسي او په دې برخه کې مؤثر ګامونه پورته کړي. ورسپانه وایي افغانستان شاوخوا 8 میلیونه نفوس لري او دا چې په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا د اخته کېدو تر 3000 کمې پیښې ثبت شوي. سبب یې دا دی چې د ډیرو کمو خلکو معاینات شوي. تر 250000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي. هغه هیواد چې تر څه مودې مخکې پورې په منځني ختیځ کې د کرونا وایرس مرکز و. د هرات په ولایت کې چې له ایران سره په پوله پروت دی ډاکټران وایي خلک د دوی سپارښتنې او همدارنګه محدودیتونه نه مراتوي او دا کولی شي ناوړه عواقب ولري. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه رسنیز پوښښ ته پام اړولی او لیکي د دې موضوع د پوښښ لپاره په افغانستان کې څو نشراتي سرچینې وجود لري. دا خبرونه وړاندې وایي په افغانستان کې په کووېډ 19 وایرس د لومړي کس د اخته کېدو پیښه د فبروري په 24 نیټه په هرات ولایت کې ثبت شوه. پر دې وایرس اخته سړی 24 کلن و او تازه له ایران څخه راستون شوی و. اوس په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر د 3000 په شاوخوا کې دی او پرې مړه شوي کسان هم د رسمي شمیرو له مخې څه کم 100 تنه ښودل شوي. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په وینا د دې ناروغۍ په اړه د افغانستان د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو د ساتلو بېلابېلې لارې موجودې دي. خبرونه وایي یو رسمي دولتي رسنۍ لکه ملي راډیو، تلویزیون او باختر خبري آژانس دي. نور هم خصوصي رسنۍ دي چې تبن په دې برخه کې د حکومت ناکامیو ته ګوته نیسي او خلکو ته د کرونا وایروس څخه د ځان ساتلو په برخه کې معلومات ورکوي. خبرونه وایي همدا اوس په افغانستان کې له اتیا او زیاتې خصوصي تلویزیوني شبکې 200 راډیوګانې او شاوخوا 900 ورځپاڼې فعالیت کوي چې خبرونه او احصایې د دولت له انحصاره ایستلي دي. د لیکنې په وینا د افغانانو لپاره د معلوماتو بله سرچینه هم د آنلاین ویب پاڼو او ټولنیزو رسنیو ده چې دی هم د خبرونو په رسولو کې ډېره مرسته کړې. حتی په لرې پرتو سیمو کې خبرونه او د خلکو ستونزې یو بل او چارواکو ته رسولی شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقې کې کړي وي. ښاغلی اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي دي وویل فکر نه کوي چې درېدلي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبانو د شلتنو دولتي بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شلتنه نن په کندهار کې خوشی کړی دي، خو په کندهار کې تیر شپه تر ناوخته پورې امنی قمانداني ویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوی. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتو سره دوامداري غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي د بیرا لاین سره کتلي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په پاکستان کې هم لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې اعتراضونه وکړل. د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړی مثبتې پیښې رسمن ثبت شوې. او وسلوالو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولې ته نږدې وژلي دي. د روانې خپرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې د کورونا په باب یو راپور لرو او چې پاکستان د کورونا وایرس له خپرېدو د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره څنګه استفاده کوي. ستاسې ځینې رارسېدلي پیغامونه هم لولم، خو لومړی د سوریې په اړه. د سوریې د بشري حقونو یوې ډلې تایید کړه چې د اسرائیل د الوتکو د برید په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په سوریه کې ایراني پوځي سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې د سوریې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرائیلو د هوایي برید مخه نیولې ده. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د سوریې د دیر زور شار ختیځه برخه په توغندیو وشتلې ده. تر دې خبر لږ وروسته همدې ډلې چې مرکز په لندن کې دی وویل چې په دې حمله کې ایراني پوځیان او عراقي ملیشه چې له ایران سره نږدې اړیکې لري وژل شوي دي او شمېر یې 400 ته رسیږي. د دې ډلې په وینا په دې برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د هوایي حمله د سیشن بی په سهار وشوه. دا پنځم ځل دی چې په تیرو دوو اونیو کې د اسرائیل هوایي ځواکونه د سوریې د خاورې دننه د ایراني ځواکونو اهداف په نقشه کوي. بل لور ته د سوریې سنایا ژانس ادعا کوي چې دا حملې یې شنډې کړې دي. اسرائیل په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د هوا له لارې په سلګونو بریدونه پر ایراني پوځیانو د سوریې د دولت پر سنګرونو او شیعه ملیشو کړي دي. اسرائیل په دې برخه کې د خپلو ځانګړو عملیاتو په اړه څه نه وایي. د لویدیځ او اسرائیل اطلاعاتي مؤسسې وایي چې ایراني ځواکونه او د هغوی ملاتړي ملیشي د سوریې په ختیځ کې د عراق سره پر پوله له دشتو د وسلوالو او پرمختللو وسلو د انتقال لپاره استفاده کوي تر څو د سوریې د دولت او د لوبدان د حزب الله ډلې ملاتړ وکړي. پر سوریې د اسرائیل بریدونه د کورونا وایرس له خپرېدو سره د یوې مودې په مخه ودرېدل، خو وروسته له لنډې مودې بیرته د سوریې دننه بریدونه پیل کړل چې یو یې د جمعې په ورځ و چې حمس کې یې د سوریې د پوځ یو سلاکوټ له منځه یووړ. تر دې یوه ورځ مخکې هم رسنیو د قنیتره په ولایت کې پر حزب الله ډلې د توغندیو د برید خبر ورکړی و.
د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي او له دې پلوه ډېرو هیوادونو ته د میلیاردونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. خو پاکستان چې اقتصادي د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې هم ډېر کمزوری و، هڅه کوي له دې فرصته د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغونې په مقصد کار واخلي او په دې ترڅ کې د مرستو ژمنې هم ترلاسه کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکړه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونه د کورونا وایرس له اقتصادي زیانونو سره لاس ګریوان دي، پاکستان هغه هیواد دی چې له دې بحران څخه د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د چارواکو څرګندونې ښیي چې پاکستان چې د خپل ځپل شوي اقتصاد د ودې لپاره د نړیوالو پاملرنه ځان ته اړولې، د کورونا وبا ته د خپلو پخوانیو اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو سرچینو د ویش د سیستم د نوي کولو د یوې وسیلې په سترګه ګوري. خو معلومه نه ده چې آیا د دې پلان ګټه به لسګونه میلیونه بېوزلو خلکو ته ورسیږي او که به پر ټولو امکاناتو د پاکستان د ځواکمن پوځ ولکه او واکمني تر دې هم زیاته کړي. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ څه کم 1500 کسان وژلي دي، خو اغیز یې پر میلیونونو کاري فرصتونو او کوچنیو بزنسونو تر دې هم زیات دی. د پنګونو او اقتصادي چارو شنونکي علي نادر د ازادۍ رادیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا ته وویل چې د کورونا بحران ښایي د پاکستان لپاره نور مالی فرصتونه رامنځته کړي، خو پکار ده چې دا فرصتونه په روغتیایي تاسیساتو او نورو پرمختیایي برخو کې ولګول شي. ښاغلی نادر وایي چې پاکستان له کورونا مخکې د جاري حساب او بودیجې په برخو کې له کسر سره مخامخ و. په داسې حال کې چې اسلام آباد پوځ ته خورا لویه بودیجه ورکوي، د خپلو څه باندې 100 میلیارد ډالر پورونو پر پرې کولو هم ډېرې پیسې لګوي. په داسې حال کې چې حکومت پر مالیه ورکوونکو فشار زیات کړی، د سود د بیې د لوړېدو او پر وارداتو د زیاتېدونکو تعرفو له کبله په پاکستان کې انفلاسیون هومره زیات شو چې کچه یې په جنوري میاشت کې 14.6 ته اوچته شوه. خو ښکاري چې د کورونا وایرس د وبا له کبله وضعیت بدل شوی. په مارچ میاشت کې چې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شو، نو صدر اعظم عمران خان له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې له پور ورکوونکو وغوښتل چې د پاکستان په څیر د هغو هیوادونو پورونه وروبخي چې له ګواښ سره مخامخ دي. هغه ویل چې د ویره له بېوزلۍ او لوږې څخه ده. په عین حال کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په مالی برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو پاکستان ته د پام وړ مالی امکانات په لاس ورکړل او په دې لړ کې لاله اوسه د پیسو له نړیوال صندوق، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک څخه د 2.5 میلیارد او د 70 صنعتي هیوادونو جی شل له اعانې څخه د 1.8 میلیارد ډالر مرستو ژمنې ترلاسه کړي دي. د پاکستان حکومت له اقتصادي بحران څخه د هیواد د ژغورنې لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو پلان اعلان کړی او همداراز له میلیونونه بېوزلو خلکو سره یې 200 میلیون ډالره نقدي مرسته وکړه. خو تر اوسه یې د نورو هیوادونو په څیر د پاوځ په لګښتونو کې کموالی نه دی راوستی. د پاکستان د پاوځ د مالی چارو شنونکې او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د پاوځ د مالی سرچینو د کمولو امکان ډیر کم دی. میرمن صدیقه ګندهارا ویبپاڼې ته وویل دا برعکس باور لري چې د نړیوالو مرستې هم د پاوځ په ولکه کې دي، خو کېدای شي چې یوه برخه یې د پاکستان د پورونو د پرې کولو لپاره هم ځانګړي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تاسو خان سمسور له ننګرهار لیکي د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشی کېدل د سولې لپاره ښه اقدام دی. شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکي لکه څومره چې سولې ته موهیلې وي، نه طالبان او نه هم حکومت سولې ته اخلاص لري. عبدالرحمن قسمت له کندهار لیکي طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر شي، هر ورځ بیگونه افغانان وژني. نظام الدین صافی کونړ لیکي روژه د الله له طرفه د رحمت میاشته، نو طالبان دې هم په افغانانو رحم وکړي او جنگ دې بس کړي. وسیع الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغی ولسوالۍ څخه لیکي په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله نړیوالو په میلیونونو ډالر مرستې د روغتیا له وزارت سره وکړې، خو ډاکټران اوس هم د هغو ناروغانو پوښتنه نه کوي چې په کورونا اخته شوي دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې څخه لیکي کورونا مسلمانان او غیر مسلمانان نه پیژني، باید چې جدي واوسو. د واشیر له ولسوالۍ څخه فولاد خان او محمد اسلام لیکي کړه افغانستان خلک د کورونا ناروغي جدي وننيسي دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان کورونا خپره شي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي په ایران کې د افغانانو وژل یو وحشیانه او غیر بشري عمل دی چې باید هر څوک وغندي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکي په لغمان ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به ډیر لوړ شوي دي. او بشیر حبیب زید لوګر لازری ولسوالی څخه لیکي هغه افغان مسافر چې ایران د ایران سرحدي ځواکونو وبو ته ورزولي باید افغان حکومت غم وخوري. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي د وچ ډوډۍ په ویش کې حقدار او اډمنی کورنۍ په نظر کې نه دی نیول شوی. بشیر حبیب زی هم د لوګر لازری ولسوالی لیکلي هغه افغان مسافر چې د ایران سرحدي ځواکونو وژلی دی باید په وړاندې جدي اقدام وشي. د هلمند له واشر ولسوالۍ څخه محمد اسلام یار لیکي په هلمند کې روان کال د غنمو فصل سخت مرزونو زیانمن کړی دی. د زراعت له ریاست څخه مو هیله ده چې دې مسلې ته توجه وکړي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسئ او د کورونا وایروس په دې سخت حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیر سي. دوستانو خوشاله يم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسیدي. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا وایروس لکبل د رامنځته شوی ستونزې پاره دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپه ورځو کې د خوراکي موادو د لوړیدو په اړه ډیر شکایتونه کړی دي. کلی کړی د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه مشته پیغامونه راستولې دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی مشته راستولې تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم دروای وروم. او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسولینو جواب هم واوري. راسره اوسې د دې خبرونه په وروستي شیبو کې نور پیغامونه هم لرو. البته د نور ستونزو په اړه پکه دبي سره وورو
دغه راجو ټول کارکونکو او ریډونکو د سنولاح زکان د زابل ولایت مرکز خلاتنه صافي ځان د تطبیقم چې په زابل کې دار شي نه خونه دوا برابر ولسی دي نو حکومت یې د جدي توجه کې ډیر بخښي.
سلام زما نوم علي احمد دی. ورځ د بلی په شار کې ګرانی ډیریږي او دی وای چې کومه کونه موږ په صحه کې په لوړ ډول کې په هغه معنی کې موږ نه جوړېدلې نه ولا کوم د بل چا د سوې دی چې او د ګوتو په شمیر چې زه ګرځېدلې مې خلوص هم پښتنه کړې ده چې ما ته نه جوړېدلې چې موږ ته دا کومه کړه سره سوې دي. موږ دا خوښ دي چې لارې لاسې بازار خلاصې مشکل خوارې ته لاړ شو. وسلام.
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره متماس کیم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي. هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم یو وحشت دی چې پر مسلمانانو کیږي او هغه غریبانان چې وس او طاقت د دې نه لري هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي. تاسو ته خپله دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کوم لار پته کې مخکې غوړي تقریبا یعنی اتر د غوړو کې دی وس تقریبا 150 کالداري په هر شي کې پورته شوی دی. مخکې په 0 روپۍ و نن په 300 پرول کېدل. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولستوي کې.
السلام علیکم. زه زید خپل خبره کوم. ما دا اشرف غنی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا له کورونا د وایروس په خاطر یې شهرونه بند کړي چې پرمر باندې ډېر ګراني ده. نه د ماشان
خدای کله رو د سهار د ماښام جمع کو د ماښام د سهار جمع کو نو ډېر کارونه مې ډېر سره کړو چې ټول خلک غواړي کوم چې بیکار دي دکانداران دغه رقم دي بیکار دي نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي نو دا د دې څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص شي.
السلام علیکم لوګر ولایت ګذر ولسوالۍ نه تماس کوم. ګذر ولسوالۍ کې په دې پور کې مالټا نارنج لیمبو دا اوراد غریب خلک دي دا لکونه کې دانه په دېرش روپۍ کړه په دې رانو باندې د مانټیز د لیمبو دانه په شل تاوانۍ کړه. آواز ولسوالۍ کې خلک دي په دې کورونا اخته شوي دي هېڅوک غمخواري نشته بې لالانه بغیر باید په ګذرې ولسوالۍ د کورونا د مرضونو سره غمخوري وشي. الله دې وکړي بیا دې له چارواکو خوا نه مرستې وشي ورسره ګذرې غریب خلک دي نو ځین خلک یو کورونا کې ننوتل ګذرې ولسوالۍ کې مخلوقات ونیولې ده باید چې غمخوري الله وکړي بیا یې څوک چارواکي دی وکړي. السلام علیکم.
کندهار ولایت څخه حاجي فضل احمد فضلي یو منفعز مې پرون دوه سوه څلوېښت افغانۍ رانیوله. یو من پټاټې په یو نیم سل افغانۍ. نو د مالیې د وزارت څخه د ولسمشر څخه مو دا غوښتنه ده چې کوم شیان چې زموږ افغانستان ته راځي موږ خپل دونه زراعت نه لرو نو لکه پټاټې او پیاز او دا شیان په هغو باندې جزي پاستور کم کې چې موږ دا غشيان ارزانه بایران شو. نو یو من پټاټې مخ کې په 500 افغانۍ موږ نه ولې اوس یو من په 100 افغانۍ چې څنګه تو چې دا ولې هغه مخ کې پر متر باندې 100 افغانۍ مستی حاصل ګمرک اوس 8000 یو لاک افغانۍ غواړي. نو دا شیان باندې مسول کم کې کدي زموږ سره مرسته کوي زموږ سره همکاري کوي. نو د افغانستان خلک ډېر مزدومان خلک دي نورو شیان ډېر وس نه رسېږي دغه یو پټاټې دي هغه ګرده خوري. نو د شپې او د ورځې دغه شیان څخه کار اخلي نو چې هغه هم په نیم سل افغانۍ څخه به دي د لوږې مري خوارانو به څه وکړي. السلام.
اول سلام د ازادي وکارکوونکو پیغام مې دغه دی اشرو کومتا دغه وړه ګران سیږي د خوارانو مسکینان دي یو نه په څو ورځې کالدارې ده. نو ته د امریکایانو د خارجیانو چې موږ ولیکې دا د امریکایانو یی بند کړی دی بازار یی بند کړی دی نو خو شی دی ارزانه کړ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړی.
السلام علیکم. دغه په فاميلي کې ډېر تکلیف دی دا خلک سره سړي د کندهار په ولایت کې د فاميلي لا کم ساده ده دا شیان دوه نه ګرام او کیا شی د سړي زور نه پر سيږي دا سړي روزم دا دراله ولا قسم زونه شی په قدرت را دی ولا سره پین باندې نو اوس موږ اړین چې موږ څه چمو کو دا یان د پاره شی نه سره ولای شي دا کومه غا په دې باندې ورکی چې دا دغه وخت نه پر سيزه د غریبان خلک ساده چرګا خلک صادر ته دا دکانداران چې راځي چې لکړي جدا د دې ته د خارجه سم نه راځي دا میا او پنجاب او دا شام کوو لږه د سکدا سره باندې دا د دوه ګرام کوي چې په ور کم سره زور نه پر سيزه دا د ته د ځلم چلان دی د حکومت یو پاملرن او ټول کې وسلام.
الو السلام علیکم. ازادي راډو ته سلام وایم. بعد سلام از ما پیغام دادی چې په کندهار کې دغه دکانداران وړه وړي تر خپل بای دي په زیات قیمت خرڅوي. دا وړو کښنی د بالست لس لیټر ډبا 500 افغانۍ ورکوي او یو لسمنه وړه وږي 500 افغانۍ ورکوي. دولت چې کوم نرخ ورته ټاکلی و درغه نرخ یې اضافه ورکوي. نو باید د کندهار د ښاروالۍ څخه هیله کوو چې دغه دکاندارانو باندې وګرځي او دا نرخونه بیرته خپل حالت سره وګرځي. موږ ته نه ځنی غواړو امبې یو هغه شی خو موږ ته نه رسیږي. موږ ژوند هم په فور باندې کوو خو بیا هم دغه د دکاندارانو نرخونه چې کنټرول کې دام دي شي غته زموږ سره به شي غته مرسته زمانه نه زالي راځي.
السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل مامن نیمه زما د بدرګس ولایت نو یو غوړي وله زغه په توګه رسیدل وړي زاده د ترلا پاتې څه وته ورسیدل نو دې شارونو باندې کلیږي بازارونو باندې کلیږي چې سینراجي یا شارو یا بازارو ته چې د کورونا مرزي مون فرض د لوړي مو څه د دې باندې کېږي چې د کورونا سي دي
السلام علیکم ورونه زده خوست ولایت علی شور ولسوالین خبر کوم از ټول امنیتی ارګانونو نو ورسمه غنینه د اله کوم دلته د موږ په ځکه وته وایرس راغی قیامت خو نظر غلی یو بوري وړو په تلو زره کلداري موږ اخلو په دوه زره غواني نو زه دا وایم چې د علي شور ولسوال باید د ګاونډي د کوم چې څنګ ته دوکانونه دي ورته یا هغه دي مارکیټونه دي چرګوټي سیمه کې نو باید دغه باندې د علي شور ولسوال او د هلته کوم قوتونه ورګانونه چې دي د هلته باید مغه دغه ریټو کې لږ هغه راولي او پاملرنه ورته وکړي بیخی ورځ په ورځ پورت ریټونه روان کړي خلک یو سل روپیو درک نه لري لارې بندې دي دا مشکل دي نو باید دې غم وخوري.
بله السلام علیکم. یو مغل خپلواکم د هرات د مسخ نه اړیکه نیولې روز جانو د دولت مستقی دولت اوس ګوره چې یو ګولې وړه په 2000 افغانۍ کې ورسېد په هرات قرنټین سیستم چې قرنټین ګوري درې دولت ګوري درې یو بشته ګوري ورسېد نو 2000 افغانۍ کې لسلې تر په خوا د 1500 افغانۍ موږ د دولت غواړو چې قرنټین کې خو سید قرنټین مزمنه سید قرنټین دا خبر ده چې غواړو چې دولت کومک وکړي خو سره د تشکې شرط تړلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت څخه په کوم عبد الملک زما دا ایله دا غیم وسهم په مشکل سپور یم روان یم یو فاصل وړه په اتلس نیم سو افغانۍ سوی دی دا واورا شهر بند سوی دی موږ په دا رقم د غیر مسکنان در بدر خلک یو موږ دا د دولت څخه هیله ده چې دا وړه دا ګودامونه فل ډاک دی په دا چې ګران به مشترکه په درې کاله موږ وس هم دا کندهار ګودامونه هم وس نه سپورلای دونه ډاک او دې مشه په اتلس نیم سو افغانۍ په خوا په ول سو وش د انن کندهار شهر باندې اتلس نیم سو افغانۍ په سل سو دي. والسلام
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مرسته ولې و دغه د بیلګ په ډول مو یو څو راوخیستل. اوس باید افغانستان د کورونی چارو وزارت د مرستيال ویاندې مروي امینی څرګندونه ووري چې د همدې ستونزو په ارتباط می و پښتل او هغه دغه جواب راکړ.
ډیره زیاته مننه. د تاسو او د افغانستان ټول خلک په جریان کې چې موږ د کرونا په اضطراري وضعیت کې او یو بوت خو دا د څنګه اخلاق او وجدان باید یو بل ته لاس ورکړو تر څو له دغه مصیبت څخه یو ځای خلاص شو. یو بس دا ده چې ډېری خلک له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي. موږ د قیمتونو مسلې ته او د احتکار مسلې ته شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې کله چې په افغانستان کې د کرونا ویروس اولینه واقعه ثبت شوله او دفتن د بازارونو قیمت به حد باندې لوړ شه چې حتی عادي خلکو ته اولیه مواد له لاسرسی څخه ووته. خلکو شکایت وکړ د افغانستان د قوانینو پر اساس د نفسه قوانینو پر اساس باندې کله څوک احتکار کوي د جزایی کود مادو پر اساس باندې هغه مجرم بلل کیږي او دته نقدی جریمه د احتکار مواد بیرته ورکول همدارنګه کدا له حد زیاتیږي او متکرر ډول باندې احتکار تر منځ کیږي هغه په دې مفهوم ده چې د یو جرم تر سره کړی ده او د کورنۍ چارو وزارت په قانوني چلند ورسره کوي. اوس هم موږ په همدغه وضعیت کې ډیری اولیه مواد احتکار سره مخامخ کیږي. دکانداران بندوي د دې لپاره چې په بازار کې هغه نورمال قیمت سي اولیه مواد لري هغه له حد جګلار سي. کله چې جګلار اوتومات قیمتونه جګیږي ځکه مواد کمیږي عرضه او تقاضا بسته. اما خلکو ته اطمینان ورکو چې د افغانستان حکومت لپاره دا وضعیت د کنټرول وړ ده. غوښتنه مو چې خلکو ته هغه دا ده چې له موږ سره د مرسته وکړي، د پولیسو سره، د کابل ښاروالۍ سره، د ولایاتو ښاروالیانو سره، او په هر رقم څه کېږي موږ ته له هر ممکن طریقې څخه د یو سلونونه شمېرو ته، زموږ سلو شمېرو ته، سل او یو سلونونه زموږ ارتباطي پل ده، دې ته د اړیکه ونیسي چې په دغه فلاني منطقه کې، په دغه ساحه کې، په دغه نوم باندې یو دوکان د احتکار کوي، مواد بند کړي دي، مواد له حد زیات دي، قیمت جګ شوی ده، او دی په عمدي ډول باندې دا مواد خلکو له لاسرسۍ څخه باسي، هغه وخت موږ قانوني چلند ورسره کوو. دی به راغوښتل کېږي حوزې ته، هغه وخت هم شاوخوا یوه میاشت مخکې هم موږ له خلکو سره قانوني چلند کړی و، ګڼ شمېر دوکانداران موږ حوزاتو ته راغوښتل، دوی څخه موږ کتبي تعهد واخیست، ډېر شمېر یې هم نقدي جریمه شول او بیرته مواد ترې واخیستل سل. یعنی دا وضعیت کنټرول وړ ده، اما غوښتنه مو دا ده چې خلک موږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی و تر یوې لنډې وقفې وروسته به استاسی نور پیغامونه هم را واخلو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اصفهانولاد لغمان ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. وره مون اقوزاما معلومین په لغمان ولایت کې مکوړه نه غوړي د مخنیوي لپاره چې کوم رخصتي ورکړل شوی دا هغه کې مونږ تماس نه دی حواله شوی. مونږ د وزارت معرف څخه دا غوښتنه ده چې مونږ دا غماش حواله کړی، دا زموږ ملامت نه، حکومت په خپل لاره رخصتي ورکړي، دا غماش مو حواله شي. السلام
علیکم، زه د پارا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د بکوا ولسوالۍ سړک جغل تیر شوی دی، اوس ډېر کند کپار دی، ډېر بد خراب دی، ډېر رشت باندې هېڅ تکم وسوک نشي باندې تلای. زموږ د دولت څخه دا غیله د بکوا سړک ښه راته پوخ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه محمد کبیر د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. ما د حکومت لوړپوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا څومره د مخې رادیوګانې اعلان وکړي د مایدینو پیسې به شروع شي، په هغه برسېره نه دي شروع شوي. نو زه د حکومت نه دا غواړم او د اشرف غني صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې دلته د مایدین خواران ډېر په تکلیف کې او د ستونزو سره مخ دي،
ډیر مسکینان دي خواران دي په تکلیف کې باید پیسې ورکول شي. وسلام.
دوستانو بیا مو هم کور ودان چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولې وو او خپل ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. دا مو هم خبره کړه. البته نور پیغامونه هم سته ټول به په وار سره درته خبرو او د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره به هم دومره پیغامونه راخلو. نو بیا هم تاسو د نورو پیغامونو په هیله یو کچې په خپل سیمو کې ستونزې ویني او غواړي چې تر اړوندو چارواکو ورسوي نو ازادي رادیو سره شریکې. موږ به هم تاسو ژغ مسولو چارواکو ته ورسو. تر د خدای په منی د مخه غواړم چې د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړول کې را سره همکاري کوي او مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو